درنو افریدون که السلام علیکم، ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زه عصمت ساروان تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دی. وی پاکستانی وستوال د ډلې ویان ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر پر مهال یو بیت څخه روغ وتلی. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو وستوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې سوي، او هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تورستي حملې د طرحې د جوړولو په شک نیول سوي وو، پرون بیرته خوشې سول. اوس هم بشپړ خبرونه. د بی پاکستانی وسلوال ډلې ویان ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر پر مهال یو بریټ څخه روغ وتلی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د شکری جنگوي العالمي د ډلې د ویان علي بن سفیان لخلي ویلي وو چې د یوسف منصور خراساني په نوم د دې ډلې پر مشر پرون په زابل ولایت کې د همدې ډلې د یو غړي لخوا برید وسو. نوموړي ویلي چې بریدګر د خراساني د ساتونکو په متقابلو ډزو کې وژل سوی. راپورونه وایي د برید په دې ډله کې د داخلي اختلافاتو څرګندونه کوي. د لشکر جنگوي پاکستانی ډله په وروستۍ میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په لویو بریدونو کې ښکېله بلل سوی. له دې بریدونو څخه یوه یې په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر یو مرکز، او بله یې د شان نورانی په زیارت کې و چې لسکونه کسان پکې ووژل سول. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې سوي. چارواکي وایي په دې نښتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل سوی او درې تنه نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت امیر سمنوال میر امان الله ازادي راډیو ته وویل په قیصر کې جګړې د شنبې په ورځ هغه مهال زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د قزلر په کلي کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نوموړي په وینا د طالبانو برید په شاتم بول سوی او وسلوالو طالب په جګړه کې وژل سوی. د فاریاب د امنیت د امیر په وینا په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم پر خښت په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته شوې چې د ده په وینا دوه وسلوال پکې وژل سوي. د امنیتي چارواکي ویلي چې په دې نښتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او په بامیان کې چارواکي وایي دغلته د یوې نوې پروژې په بشپړېدلو به 1550 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی عمومي. د دې ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس سلیمان علي صادقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پروژه به چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري د 400,000 افغانیو په لګښت د دشتې سید په کلي کې جوړې شي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تورستي حملې د طرحې د جوړولو په شک نیول سوي ول، پرون بیرته خوشې سول. د جرمني د ایسن ښار پولیسو پرون وویل د دې دوه ورونو چې په کاسوو کې زیږیدلې په اړه یې شواهد ونه موندل. له دې کسانو څخه یو 28 کلن او بل یې 21 کلن دی. پولیس وایي دا دوه ورونه یې پر یو لوی مارکیټ د احتمالي برید په اړه د استخباراتي اطلاعاتو له ترسره کولو وروسته نیولي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر نوویل د فلسطین په نیول شوې سیمه کې له اسرایلو څخه د خارکوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیکته د امنیت شورا رایه به د سولې معامله لا سخته کړي. ټرمپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې خپور کړی، په عین حال کې ویلي چې اسرایل به په هر حال دا عملي کړي. د ښاغلي ټرمپ دا پیغام لږ وروسته له دې خپور شو چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نه ویټو کولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړ توګه له لاسه ورکړی. مسکاو د عکس العمل د واشنگټن له اړخه د نویو بندیزونو په ځواب کې څرګند کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په دې وروستیو کې د سوریې پر یو شمیر چارواکو او د سوریې په کړکیچ کې د رول لرلو له کبله پر یو روسی بانک بندیزونه اعلان کړل. متحد ایالاتونو د ټام بانک په نوم د دې روسی بانک د اجرایی هیئت نه غړي د بشار الاسد حکومت د مالی خدماتونو د برابرولو لکبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د بشار الاسد د کابینې شپږ وزیران او د دې هیواد یو هوایی شرکت هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې ور زیات شوی. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب د ښار په ختیځ کې په چاودنو کې دوه کسان وژل سوي او درې دېرش تنه نور ټپیان دي. د سوریه دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې په سیمه کې هغه چاودیدونکي مواد چې له یاغیانو څخه پاتې سوي وو چاودېدلی دي. د سوریه د دولتي رسنیو د راپور له مخې چاودنې په یوه ښوونځي او د سوکري په سیمه کې دې ښوونځي ته نږدې په یو بله ودانۍ کې شوي دي. د جرمنی خبری آژانس د وی سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد سوی راپور ورکړی چې وژل سوي دوه تنه حکومتي سرتیری وو. په عین حال کې د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډلې ویلي پرون د حلب ښار په لویدیز کې د اتارا پر ښار چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی بمباري سوي چې شپږ تنه ملکیان پکې وژل سوي. او د چین دولتي رسنیو وویل پر امو سیند د لومړني پل د جوړولو کار د شنبې له ورځې پیل سو. د دغه پل چې روسیا او چین سره نښلوي د جوړېدو وړاندیزې 28 کاله پخوا شوی وو او څه باندې یو کال مخکې د دې پروژې په اړه موافقه وشوه. دا پل چې 40 کیلومتره اوږدوالی لري د چین په هیلینګ چینګ ولایت کې له هی سرحدي ښارګوټي پیلېږي او د روسیې تر بلاکو فس چینسک پورې رسیږي. چین د دې پل په دریو کې یوه برخه او روسیه دوه نورې برخې جوړوي. روسیې انجینران به د دواړو خواوو د وسلولو مسؤلیت هم په غاړه لري. د چین د ترافیکو اداره وایي چې پر دغه پل به د کال 3 میلیونه میټریک ټنه مال او 1.5 میلیون مسافر تګ راتګ کوي. ټاکل سوی ده چې دا پل د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې بشپړ سي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ساعت 10:00 شوې. افغانان او امریکایي چارواکي وایي د داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده.
مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې د ډلې او نورو بهرنیو سخت دریځو سر راپورته کړی.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته دا د جندولار ډله قرارګاه په کندز کې زده کړی شي.
د بلخ سرپرست والی ولی لارک سره خبرې پیل کړې. په دې اړه په راپور کې د عطا محمد نور د پلویانو او اجرایي ریاست غبرګون اوري. په کندهار کې له انګورو د عبدالشو کاروبار وده کړې، خو تولیدونکي د بازار موندنې غوښتنه لري.
اول په 2000 په 3000 وسو په 3000
د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون د ترافیکي پیښو د زیاتوالي عوامل وڅیړل. د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې 19 پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په داسې حال کې چې داعش ډلې د افغانستان په څو نورو سیمو کې سر راپورته کړی، د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډله د پرلپسي عملیاتو په ترڅ کې کمزوري شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال کلیف لند هم وایي چې د څو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمیر کم شوی دی. په دې موضوع اجمل اندراپور لري.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرلپسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزوري شوي. د ننګرهار د والی ویانا تا ولا خوګیانی په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ترتل یا به د ځینو نورو سیمو څخه د دیش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره ووژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قومندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د دیش حضور شته دی، دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قومندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو په خلای کې. تر دې څونه مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان هم په یو خبري غونډه کې د زرغونې توري یو او زرغونې توري دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل:
Two operations have killed the
way pa di amaliyat ki pa afghanistan ki da islami dawlat da waslawal dal dulas muhim komandanan wajal shul pa di dal ki dui mashar hafiz sayid ham shamil pa di amaliyat ki da di dal la 25 tar dir shu pasalo ki swa kam ra kam shu da islami dawlat da dal da 1500 pa shau khwa ki waslawal wajal shul dui tar shul ziyat markazuna da rusani kampuna wajal shul mali shabaki gade wade shwi aw pa afghanistan ki da aisht markazuna la dre bar khud dui ra kam kar da si chi da nangrahar da walayat la nahu waslawal shul دری ولسوالیو ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکل شو ریپورتونو کې د ولایتي شورا استاذ او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل:
د شورای قومندانای اصلي نو بدوش بیعت کردن.
خپل قادری وايي شاولی د دوی قومندان دي چې له دایښ سره بیعت کړي. نو مولوی د وسلوالو جذبول چټکړي او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامی حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وايي په غور کې د دایښ ټلې ورسته لاغه فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړیدو له کبله درول شي. نو موري په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعشتل لخوا د خلکو د جس پاړه اندېخنه څرګنده کړه. وی ویل چې د د معلوماتو لمخي داعش په دې سیمو کې ان یو شمیر خزي هم د لزرو څخه تر 15000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپل لیکوتا جس کړی دي.
و موردل چې داعش په افغانستان په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې ځپل شوی دی، خو لکه څنګه چې اشاره ورته شوې وه که په ننګرهار کې ځپل شوی، په یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش او ځینو نورو سختریزو ډلو سر راپورته کړی دی. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې بهرنیو جنګیالیو هڅې پیل کړي څو په دې ولایت کې د تاجکستان پولې ته نږدې خپلې پوځي اډې جوړې کړي او له دې لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته امنیتي خطر پیښ کړي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واورئ.
په شمال ختیځ زون کې د 1800 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جندلات ترهګر ډلې پورې مربوط بهرني جنگیالي لکه چچن، اویغور، ازبکستانی، تاجکستانی او عرب پلان لري څو په کندوز کې د تاجکستان سرحد ته نږدې د خپل پوځي مرکزونه جوړ کړي.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته دا د جندولار ډله د ازبک تورستان، د تاجکستان او د سیلغور، چچن او بعض هغه افراطي عرب د یو قرارګاه په کندوز کې چې هم سرحد ده د تاجکستان سره د اسیا میانه سره، دوی دلته ډېر فشار اچوي که دوی چېرته یو پایګاه پیدا کړی شي چې هغه خلک دلته انتقال کړي او دلته یو مسون ځای. مګر خپل کوشش به کوو تر اخري حده پورې چې دوی داسې خونسا کړو او خونسا شوي.
ښاغلي کامول زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو ټول پلانونه شن کړي، خو نوموړي د بهرنیو جنګیالیو د کره شمیر په اړه څه ونه ویل.
دا اوس تم قطعات په خپل خود کفا دي او د کولې سو مستقلانه ډول باندې کومک کی صرف اوایي حمایه لري چې هغه د موږ د خپل قوای هوایي او وسو هواویا لیوا تیاری دي چې هغه د سر په دې کې.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیاوی چې په دې ولایت کې تر اوسه پورې داسې چارنیز پوځي عملیات نه دی پیل شوی چې په پایله کې د دولت د سیوري لاندې جغرافیه پراختیا موندلې وي.
شما میبینید فقط مرکز شهر، هدف مدني ادارات دولتي و خانه های و نایه های شهر زیر
وس محل یوازې د ښار مرکز او دولتي ادارې د دولت په کنټرول کې دي، خو له ښار څخه بهر دولت خپل حاکمیت نه لري او د ښار په 2 کیلومتري او 3 کیلومتري کې وسلوال مخالفان حضور لري. په همدې حل کې د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې چیرې دولت د ژمي په موسم کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو د هوا په ګرمېدو سره به کندز د جګړې په ګرم ډګر تبدیل شي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی وایي
خو دا مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا دولت له پکار ده باید چې په دې باندې یو عمل وکړي آیا کوونی کړي د حالات ورځ په ورځ نور هم خرابېږي او چې حالات خرابېږي دې سبب د ژوند مشکلات نور هم زیاتېږي نه تعلیم ته توجه شته چې امنیت نه وي نه سوله راځي هېڅ شی نشي کېدی.
دغه خبرې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې څو ورځې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې د پامیریو په نوم د ژمني تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د څو وزارتونو چارواکو د 1415 نوي مالی کال فعالیتونه او د راتلونکي کال پلانونه ولسی جرګې ته وړاندې کړل. دغه مسؤلانو چې د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې خبري کولې، د ظرفیتونو لوړول، د ملي او نړیوالو پروګرامونو پلي کول، د بودیجې مصرف او له فساد سره مبارزه په 1415 نوي کال کې د خپلو بریاو په توګه یاد کړل. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د وزارتونو د کلنیو راپورونو د اوریدو په لړ کې ولسی جرګې د مالی، اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د بهرنیو او کار او ټولنیو چارو وزارتونو مرستیالان د خپلو یو کلنو فعالیتونو د وړاندې کولو لپاره غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دغه ناسته کې د عوایدو ډیروالی، په ګمرکونو کې د اصلاحاتو راوستل، د نړیوالې ټولنې د مرستو ترلاسه کول او د 1415 نویم نریز کال د بودیجې لوړه فیصدي مصرف د حکومت د مهمو لاسته راوړنو په توګه یاد کړل.
مصرف بودیجې عادي او انکشافي،
د عادي او انکشافي بودیجې مصرف په 1415 لمریز کال کې 4.5% یعنی 3.5 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې، چې د تیر مالی کال په پرتله 25 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی حکیمی د اقتصادي پروژو په حکومتولۍ کې د اسانو خدماتو وړاندې کولو لپاره د ملي مشارکت د عامه او خصوصي پروګرامونو د قانون نهایي کېدل د مالی وزارت له هڅو څخه وبللې. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه د افغانستان د بهرني سیاست پراخول، د نورو هیوادونو سره د اړیکو جوړول او د مهمو ملي او نړیوالو ناستو تنظیم په 1415 مریز کال کې د دغه وزارت له مهمو فعالیتونو څخه یاد کړل. ښاغلی اندیشه د 1419 مریز کال لپاره خپل پلانونه داسې بیان کړل.
په پام کې ده چې په 1419 لمریز کال کې د خلیج په حوزه کې په شاوخوا 650,000 افغان کډوالو تذکیرې او پاسپورټونه وویشل شي. د 25 بهرنیو سیاسي او قونسلي ولایتي نمایندګیو ارزونه او پلټنه، د 4.5 میلیونو نویو پاسپورټونو چاپ او د ایران د شیراز په حیدرآباد او د پاکستان په لاهور کې د قونسلګریو پرانستل دي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر د فساد پر ضد مبارزه او د مهمو پروګرامونو د طرحو جوړول، په ځانګړي توګه د غیر دولتي مؤسساتو ارزونه د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. ښاغلی عبدالستار مراد ټینګار وکړ چې د انکشافي پروژو د مشخص کولو لپاره به یو نوی پروګرام پیل کړي چې له مخې به یې د انکشافي پروژو په اړه معلومات وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې په پروژو کې د فساد په اړه تل انتقادونه شوي او وکیلانو په خپلو اکثرو ناستو کې په پروژو کې د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. د سوداګرۍ اوسنیو وزیر همایون رسا هم په 1415 کال کې د دغه وزارت د طرحو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل او په دغه وزارت کې د ظرفیتونو لوړول، د فساد سره مبارزه او د سوداګرۍ وزارت سره د ایسا ادارې یوځای کول خپلې مهمې لاسته راوړنې وګڼلې.
په دغو دریو میاشتو کې چې د ایسا اداره په وزارت کې منحل شوي، له 6,000 ډیر جوازونه اجرا او تمدید شوي او له دې لارې کوم عواید چې ترلاسه شوي 2.5 میلیون امریکایي ډالره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې تېره اونۍ د دفاع، مهاجرینو، قومونو او قبایلو، د کلیو پراختیا، اوبو، برېښنا، فایدامې او ترانسپورټ وزارتونو مسؤلین د 1415 کال د فعالیتونو د راپورونو د وړاندې کولو لپاره غوښتي وو، خو افغان کارپوهان د وزیرانو لخوا د داشن راپورونو وړاندې کول نمایشي ګڼي او وایي چې ولسته هیڅ ګټه نه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالکبیر انجبر وایي وکیلان باید د راپورونو د کروالي لپاره د کال په اوږدو کې له ولایتونو څخه د بودیجې د لګښت په اړه خسارنه وکړي او د راپورونو د وړاندې کولو پر مهال له وزیرانو څخه کره او دقیقې پوښتنې وکړي.
ساعت لس بجې او شل دقیقې شوې. وسم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې په تړاو یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي، د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قوت سره روانې دي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا د یو غړي قاضي محمد امین وقات په حواله راغلي خبرې روانې دي او ښایي قوي شي. په مطلب کې د ښاغلي وقات له قوله دا هم ویل شوي چې د افغانستان دولت هڅه کوي څو د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي او موږ دې هدف ته نږدې شوي یو. د لیکونکي په باور د افغانستان دولت د سولې دروازې نه دي تړلي او لا هم د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدلو په اړه ناهیلي نه دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې لیکلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د افغانستان له سولې او امنیت سره د مرستې د موضوع په اړوند د پاکستان، روسیې او چین درې اړخیزه غونډه به د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په مسکو کې جوړه شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې پنځه پړاوه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په مطلب کې دغه شان یادې موضوع ته په اشاره له طالبانو سره د روسیې، چین او پاکستان د اړیکو خبره هم شوې ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استاد محمود سیقل د ملګرو ملتونو د سالون پر خټین دیوال سوله ولیکله. په مطلب کې وړاندې راغلي د ملګرو ملتونو په سازمان کې د جاپان استاد په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته یو خټګر بیولیو چې د ګلکاری مزایاوي تشریح کړي. یاد خټګر د خپل کار په جریان کې د دیوال یو برخه کاګل کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په چینایي ژبه خپل یادګار پرې ولیکو. نور سفیرانو هم د زړه خبرې او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استازي محمود سیقل د افغانستان په دوه رسمي ژبو پرې سوله ولیکله.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته نږدې کسان وایي چې له خلکو سره د عبدالله عبدالله د شپنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د اسلامي جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرې وکړي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړي فرهاد عظیمي د ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تطبیق او د سیاسي نظام غیر متمرکز کېدل د دغو خبرو یوه برخه ده. په دې موضوع د مرزي احمدزی راپور واوري.
د اسلامي جمعیت اجرایی رئیس او د بلخ سرپرست نږدې کس او د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې د نظام د غیر متمرکز کېدو او د سیاسي هوکړ لیک نه تطبیق د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د خبرو د بحث یو برخه ده. د ښاغلي عظیمی په خبره د بلخ ولایت سرپرست د جمعیت په استازیتوب له ولسمشر سره وروسته له هغې د خبرو مسؤلیت واخیست چې د نوموړي په خبره اجرایی رئیس د خلکو او د اسلامي جمعیت پر وړاندې د خلکو ژمنې عملي نه کړي.
بله، عبدالله سل په سلو کې ناکام دی او د خلکو حکومت فشارونه د دې لامل شول چې اسلامي جمعیت په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې چې د اسلامي جمعیت په نفوذي سیمو کې امنیتي وضعیت خرابیږي او دغه راز سیمه ییزې لوبې د دې لامل شوي چې اسلامي جمعیت اندېښنه څرګنده کړي. له دې وړاندې اجرایی رئیس سره دغه موضوع شریکه کړې وه، خو له بده مرغه نتیجه لاسته رانغله.
د راپورونو له مخې د جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور ارګ سره خبرو ته وړاندې شوی چې په دغو خبرو کې ځینې هوکړې هم ترلاسه شوې دي، خو په تیرو ورځو کې د اسلامي جمعیت ځینو غړو ویلي وو چې عطا محمد نور نشي کولای په دغو خبرو کې د جمعیت ګوند استازیتوب وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمی ویلي چې د جمعیت ګوند د ځینو غړو د اندېښنو له امله دغه خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو متوقف شوي نه دي. د اسلامي جمعیت یو غړي شولي ولا ادیب د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نور او ولسمشر ترمنځ خبرې فردي دي.
زما له نظره به مذاکرې فردي وي. هیله لرم هر کار چې کیږي هر مشوره د اسلامي جمعیت لغړی په ځانګړي ډول د جمعیت له اجرایی رئیس سره وشي.
خو آیا ښاغلی نور په دغه خبرو کې د اجرایی ریاست استازیتوب کولی شي؟ په دې اړه د اجرایی ریاست یو سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عطا محمد نور د شخصي مسایلو په اړه له ولسمشر سره خبرې کړې دي. ښاغلی سنچارکی وایي چې د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق د خبرو مسؤل یوازې عبدالله عبدالله دی، نه عطا محمد نور.
صحبتایی که داشتم در ریاست جمهوری، صحبتا به ابتکار
کومی خبرې چې په جمهوری ریاست کې د عطا محمد نور په نوښت شوی د شخصي ستونزو د حل په خاطر وي. هو هیڅ کله دا خبرې د اجرا ریاست او یا هم د سیاسي تفاهم لیک لمتن نه استازیتوب نه کوي. استاد عطا کولای شي چې د شخصي ستونزو په خاطر له جمهوری ریاست سره خبرې وکړي، چې د بانکي حساب مسایل دی او بهرنی سفرونه. خو د سیاسي توافقنامې د موادو په اړه د خبرو حق یوازې عبدالله عبدالله لري.
خو ښاغلی سنچرکی عطا محمد نور ته د نږدې کس او د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمی د خبرو په اړه سونه ویل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې له انګورو د آبجوشو جوړولو کاروبار وده کړې ده. دغه ولایت چې د انګورو بیلابیل ډولونه لري، له هر ډول څخه یې جلا جلا وچې میوې لکه ممیز، آبجوش، وڅکي او نورې ترلاسه کیږي. له بلې خوا د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې هر کال له کندهاره د شاوخوا 70 میلیون ډالرو په ارزښت د آبجوشو په شمول وچا او تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. محمد صادق رښتینی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د آبجوشو جوړولو یو مرکز ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
کندهار د انګور لس بیلابیل ډولونه لري، لکه شونډخانی، سرسای، بلال، ایتا او داسې نور چې د ایتا په نوم له یو ډول څخه آبجوش جوړیږي. د کندهار باغ لرونکو سږ کال د انګورو په پیداوارو کې د 40% زیاتوالی خبره کول، چې په دې توګه سږ کال د تیرو کلونو په پرتله په آبجوشو کې هم زیاتوالی راغلی. د کندهار د ژړۍ، پنجوایي، معروف، ډنډ او ارغسان له ولسوالیو څخه آبجوش ترلاسه کیږي. د آبجوشو جوړونکي سږ کال د دې وچې میوې کیفیت ښه بولي، خو د نړیوال بازار غوښتنه کوي.
اوس بیا داسې باوی نه ده، اول په 2000 په 3000 اوس 200 په 800 خرڅي.
موږ غواړو چې د زموږ جسمې کې ګرانې شي، پیسې هم جمع کړو خرڅي.
د کندهار آبجوش اوس یوازې په هیواد کې دننه او بهر ته پاکستان او هند ته صادریږي. د باغ لرونکو په وینا که نورو هیوادونو ته په نمونوي توګه د آبجوشو صادرات وسي، نو ممکن مینهوال او رانیوونکي زیات سي. بل خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي بهر ته د آبجوشو د صادراتو دقیق ارقام نه لري. خو دا اداره وایي چې هر کال له کندهاره د شاوخوا 70 میلیونو ډالرو په ارزښت د آبجوشو په شمول وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د سوداګرۍ خونې مشر نصرالله ظهیر وایي د کندهار د پیداوار لپاره بازار ستا خود رسول لپاره لار او امکانات نسته. د ظهیر په وینا تر ټولو جدي ستونزه د پروسیس او معیاري بسته‌بندۍ په برخه کې ده، چې د نړیوال بازار غوښتنه نسی پوره کولای.
موږ خپل پیکین باید سم کو او دا وزن موږ نور دوغنه ډیر نه کوچ دی، 100 کیلو غونی کې هغه ته موږ خپل یو سټنډر د غورته ماینه کو چې موږ بیا د تاک تجارت سبه او دغه ته احتیاجیت د میوې موږ دا واسطو چې دی به تجارانو باندې پخش کی، چې موږ وکولای شو چې موږ دغه پیکین په شر ډول باندې خارج جوا ته ولاړ سي او بل تز موږ مالونه په شتو ک باندې خرڅ.
انګور، انار، کشمش او وینزر د کندهار له مشهور میوې څخه ګڼل کیږي. د کندهار سوداګر او باغ لرونکي وایي دغه میوې زیاتوالی د کوکنارو یو ښه بدل هم کېدای شي.
د کونړ مرکز اسداباد اړوند نوابات په سیمه کې 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې، چې تر اوسه د ویالیا او سیند له اوبو استفاده کوله. دوی وایي په خوا به 2 کیلومتره فاصله مزل کاو او اوبه به راوړلې. په دیاره له کونړ روح الانوري راپور راستولې.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په نوابات کې د وستل شوی ژورې څا د ځانګړتیا او پاړه وویل.
کوم د تقریبا 15000 ډالر د ډاکار د مؤسسې د فند څخه او تقریبا د 200 کورنیو د پاره به دغه د اوبو سیستم دوی بترینه استفاده کوي.
په کونړ کې د ډاکار خیریه مؤسسي مسؤول انجینر علي رحمان وای دوی د کونړ په بیلابیل ولسوالیو کې خلکو ته د څخلو پاکو او بود رسولو د پاره په سلګونو کوهین وستلی.
په 2014 کال د شروع نه تر اوسه پورې څلور کوهین وستلی دي د سولرای شبکو لپاره، چې په دې څلور کوهینو کې تقریبا 215 پامیل دي. یو د شیګل پایپ سکیم دی چې هغه د ګریو ټیپلو پایپ سکیم دی د چینو.
د نوابات د نرنګو د کلی یو تن اوسیدونکی وای پ پوخا دوی د کونړ سین څخه غیر صحی اوبه راوړلې چې تل به د ګیډې په درد اخته وو.
تللو به سین لاو د سین نه به مو اوبه راوړلې او په ډېر تکلیف په ګرمۍ په یخنۍ. مشکلات خو به دا وو چې مونږ به په کور کې نه وو، نو ماشومانو ته به هم ډېر غټ تکلیف وو. نو اوس په الحمدلله ډاکار موسسې مونږ ته اوبه د کویای مونږ ته ویست او د هغې نه مطلب مونږ ته دا بمبې ولګولې او د بمبو نه مطلب مونږ ته دغه د اوبه مطلب تاسې په عملی نه چلته را روانې دي.
هغه وویل دوی موسسې او حکومت ته د کوهي پیپونو او د لمریز برېښنا د وسایلو د ساتلو ضمانت ورکړې او که هر څوک د اوبو د جوړ شوي سیستم کوم شی خراب کړي بیرته به یې جوړوي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. رحمت الله افغان د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې ویان ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر پر مهال له یو برید څخه روغ وتلی. د فاریاب ولایت په قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې. بامیان کې چارواکي وایي دغلته د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به په 1500 کورنیو د څښاک پاکې اوبو ته لاسرسی عمومي. هغه دورونه چې په جرمني کې د یوې تروریستي حملې د طرحې د جوړولو په شک نیول سوي وو پرون بیرته خوشې سول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د فلسطین په نیول شویو سیمو کې له اسرایلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایه به د سولې معامله لا سخته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی. د سوریه دولتي رسنوی راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او درې دېرش تنه نور ټپیان دي. او د چین دولتي رسنوی ویل پر امور سیند د لومړني پل د جوړولو کار د شنبه په ورځ پیل شو.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.9 اف ام 3.15 صفه اوري. په همدغه صفو د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شق آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ناسم ترافیکی کنټرول او د مجازاتو نشټوالی په هیواد کې د ترافیکی پیښو د ډیروالي عمده علتونه وبلل. د دغه کمیسیون یوې غړي پرون شنبه آزادی رادیو ته ویل که د ترافیکو پولیس خپل دنده سمه اجرا کړي او موټر چلوونکي هم ترافیکی قوانین رعایت کړي نو ترافیکی پیښې به کمې شي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون د قانون پلي کېدل، منظم ترافیکی کنټرول او د معیاري سړکونو جوړېدل د ترافیکی پیښو په کموالي کې اغیزمن ګڼي. د دغه کمیسیون غړي برېښنا بدی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل کالی ورخه خلک ترافیکی قوانین نه مراتوي نو له بل پلوه ترافیک هم خپل مسولیتونه په سمه توګه نه ترسره کوي چې له عملې د دې په خبره ترافیکی پیښې ډېرې کیږي.
د ترافیکی پیښو د رامنځته کېدو ډېر زیات لاملونه موجود دي چې له عملې ترافیکی پیښې او ستونزې رامنځته کېږي. له یوه اړخه د منظم ښاري سیستم او سړکونو نشټوالی دي، له بل اړخه خلک هم بی غوري کوي او ترافیک هم خپل دنده په سمه توګه سرته نه رسوي.
اغلی بدی له حکومت غواړي چې په دې برخه کې قانون په ټوله یو شان پلی کړي او که څوک له قانون سرغړونه وکړي نو سزا دې ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ترافیکو ریاست د معلوماتو له مخې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 1350 ترافیکي پیښې شوې چې ډېره مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده. دا دوی د شمیرو له مخې په دغه پیښو کې 923 تنه مړه شوي او 2019 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا یو شمیر مسافر بیا د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول او د پیسو په بدل کې یو شمیر موټر چلوونکو ته په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز ورکول ګڼي. دوو تنو عزت الله او رحمن الله ازادي راډیو ته په ډېره داسې ویل
موټر اخته ده دا پوښتنه نشته ده لیسنس ته کومه کې عمل یا خو غیر قانوني ده بل ورانه مروره ده ذهن نشته ده وزه خلک ورته ده متعد ورته د چي موټر چلانه کې حرکت وي
او عزت الله علت خو ده ده ورانه به توجه ده او د ترافیک هم ده ترافیک ته نه پوښتنه نه کوي چې
لیسنس لري نه لري ډرایور نه پیسې در ناخلي پوشو ځ خپل کار
د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د پیښو عمومي مدیر عبداللطیف خیرخوا بیا دا ډول سرګندونې ردوي وایي چې ډېر کله ترافیکي پیښې د موټرو له ډېروالي او د معیاري سړکونو د نشتوالي او د چلوونکو د بې پروایۍ له امله کیږي.
ما در مسیر شورا کنټرول
دارم. دی وایي موږ په لوی لارو کې ترافیکي کنټرول لرو او تر اوسه له دغه ډول مسایلو سره نه یو مخ شوي. د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د معیاري سړکونو نشتوالی دی او په یو مسیر کې د موټرو ډېروالی
او تردد بیش از حد وسایط در یک خط سیر.
تر ټولو وروستۍ ترافیکي پیښه د کابل هرات د لوی لارې په اوږدو کې د فرا ولایت په مربوطاتو کې وشوه چې پکې څوارلس تنه مړه او یو څلوېښت ټپیان شول. دا د ترافیکي پیښې په غبرګون کې د هرات د ولایتي شورا لخوا د احمد شاه ابدالي د مسافروونکي شرکت دفتر هم په هرات کې وتړل شو.
په اروزګان ولایت کې له سلګونو بې ځایه شویو کورنیو سره د مالی مرستو لړۍ پیل شوه. له اروزګانه د شریف الله شرافت راپور.
په اورزګان ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې او کډوالو چارو ریاستونو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د څلور میاشتنۍ جګړې له امله تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځای سوي دي. له بې ځای سوو کورنیو سره که څه هم وړاندې تر دې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې سوي، خو دا ځل له یو شمېر کورنۍ سره نغدې مرستې هم کېږي. د اورزګان ولایت والي محمد نظیر خروټي د شنبې په ورځ د مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسیر موسسې له لوري د 400 هغه بې ځای سوو کورنۍ سره چې د جګړې له امله زیانمن سوي دي د سل امریکایي ډالرو نغدي مرسته کیږي.
هغه ممکن هده پورې چې موږ خپل کوشش کړی دی، دغه ټولې ادارې دي، تاسې میډیا دی، موږ هرې کومکي هغه ته تاسې د میډیا په حضور کې د ټولو ولسونو او هغه سروې ټیمونه چې دلته موظف سوي دي، دغه موسسات چې د اوس موږ مرسته کوو په دې کې موږ هیڅ تداخل نه دی کړی.
ښاغلی خروټي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی هڅه کوي څو په ولسوالۍ کې هم د بې ځای سوو کسانو لپاره مرستې ورسوي. له دې سره د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست رئیس عبدالقهار وایي که څه هم له بې ځای سوو کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته کېږي، خو وایي چې دغه مرستې کافي نه دي.
د اروزګان د ولایت شرایط په دې وروستیو درو میاشتو کې ډېر سخت داسې په ځیره سوی چې عم کې ان د انسان د تصور څخه د باندې یو کار دی چې دونه ضرر ورته رسېدلی دی.
په اروزګان ولایت کې د صحیح کارکوونکو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د څلور میاشتنۍ جګړې له امله و سلګونو کسان ته مرګ ژوبله وشته ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې نغدي مرستې ورسره وسوي له دولت څخه د مرستې مننه کوي.
چې زموږ سره نورې مرستې وکړي، نور یو دغه وکړي او کومکونه وکړي او کورونه موږ ته د خراب شوي دي وتللي دي. بینه ډېر ځانونه ولاکه په دغه لار کوم بخي ډېر ځانونه ته ورسې دي. ورور
دولت څه دا غواړو فقط امنیت راته راولي، موږ کورونه دي خلاص کړي او موږ منطقه دي آزاد کړي، خپل کورو ته خپل منطقې ته ولاړ شو. جمع دي دلته گزاره په شهر کې نه کیږي، هر څه ګران دي.
د پداسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې تر دې وړاندې د 2000 بې ځای سوو کورنۍ له جملې څخه د 2000 کورنۍ سره مرستې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د ژوند رنگونه
تاسو نوم لري خپل نوم راته وي؟
زما نوم سميره دی، په یو دولتي اداره کې کار کوم.
سميره جانې، په اوسنیو شرایطو کې مثلا ځوانان د ډېر ټولنیزو رسنیو سره هم سروکار لري، فیسبوک او نورې کاروي، تاسو څنګه دغه شبکې کاروئ؟
بله، چون همدغه انټرنیټي شبکې یا ټولنیزې شبکې دي چې نن نړۍ په یو کلی باندې بدله کړې، نو موږ افغانان هم د هغې څخه وروسته پاتې نه یو، ورڅخه کار اخلو، ډېر کار اخلو، اما په مثبته طریقه.
او زموږ په ټولنه کې خو طبعا نجونې چې خوای نه خوای له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، تاسو چې دغه شبکې کاروئ ځینې ستونزو سره مخ شوي یاستئ کله؟
ډېر زیات، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات چې زموږ خویندې په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري، خو هغه چې که د باندې د کور څخه کار کوي او بیا د دغه شبکو څخه کار اخلي، خصوصا د فیسبوک څخه، واقعا چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي او خلک ورته مزاحمتونه کوي. بېلابېل د هغه په نامه باندې څو فیسبوکونه جوړوي، ډېر ناوړه کارونه کوي چې موږ هم د همدغه ټولنې برخې یو، موږ هم ورڅخه ډېر زیان لیدلی. خو هیله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي او دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمینه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي، تر څو زموږ د هیواد په پرمختګ کې ورڅخه کار واخلي، په نورو بېلابېلو برخو کې یعنی مثبته استفاده ترې وکړي تر دې نه چې منفي استفاده ترې کوي.
او تاسو په نظر خپل انجنونو ته مثلا څه کول پکار دي؟ کنه دوی چې زورول کېږي، دوی باید کم ټکي په پام کې ونیسي چې له دغه سي تهدیدونو نه په امان کې اوسي.
دوی باید چې په خپل هم دوی ډېر عمده رول لري چې دوی څنګه کولای شي دغه مزاحمتونو څخه په امن کې پاتې شي، یعنی هغه څه خبرونه کی چې باعث دي چې خلک ورته مزاحمت وکړي، یا هغه تصویرونه یا هغه ویډیوګان خبرونه کړي چې د لامل شي چې یو ځوان وګوري هغه یو بس پیغام دغه څه واخلي او په دې باندې فکر په دې فکر کې شي چې د مزاحمت وکړي. کله په خپل هم لکه جدي وسی په خپل کارونو کې هغه څه خبره کی چې واخن زموږه هیواد زموږه هیواد وال او هر څوک ورته اړتیا لري. یعنی زه په خپل کې د فیسبوک څخه کار اخلم، تاسو باور وکړي چې هغه مثبت پیغامونه هغه حدیث یعنی بلا بل مسائل اخلم ترڅو خلک ور باندې پوکم چې دغه لار سمه ده، دغه لار څخه باید ګټه واخلو. خو که سمه استفاده شي وکړو دغه مزاحمتونه به هم کم.
مخکخه خزي
د کندهار د ځای چارواکو لخوا د جمعې د ورځې په پیښه کې د وژل سویو کسانو د نومونو لیست له ازادي رادیو سره شریک شوی دی. وژل سوی شدي اصیلا، شفیقه رسولی، نورزیه شیما، نجلا نیاز او فریده دی. اصیلا دروشت کله نه وه، دا په کندهار کې له 12 ټولګي فارغه وه او د طب د پوهنځي د 4 کال محصله وه. اصیلې اوه ورونه او اوه خویندې درلودې او دا د مور او پلار مشره لور وه. د دې ټولې خويندې او ورونه خپلې زده کړې کوي. پلار یې عبدالخلیل نومیږي او لشلو کلونو را پدې خوا د کندهار د عامې روغتیا پر ریاست کې کار کوي، خو اصلې د کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره غوښتل خپل پلار سره مرسته وکړي او کار وکړي. د اصلې له پلار عبدالخلیل سره مې د دې د زیارکښې لور په اړه خبرې وکړې. عبدالخلیل وویل چې اصلې ته د واده لپاره مرکه ډېره کېده، خود غوشتل لور خپل زده کړې بشپړې کړې. کله چې په هوایي ډګر کې د دندو اعلان وسو، عبدالخلیل خپل لور اصیلې سره هلته ولاړ او د دندې غوښتنې کې ورکړ. اصیلې له دوونی مکلونو راهیسې په دغه دنده کار کاوه. عبدالخلیل وایي چې تر دې مخکې لور ته هیڅ چا کوم تهدید نه وکړي او نه هم دوی شخصي دښمنۍ لري، خو دوی وایي چې فکر کوي دا کار طالبانو کړی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که دغه ښځې کور ناستې وای نو نه به وژل کېدی. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې دې خبرې دفاع وکړه او ویل چې ښځې باید کور کښېني. د اصلي پلار هغو خلکو ته چې د وفا غوندې خبرې کوي داسې وایي:
داسې یو نفر چې د یو ولایت په سطحه یا د یو شورای ولایتي په سطحه یا د هېواد سطحه دغه خبره وکړي د نور خلک څخه هېڅ ګله نهشته، څنګه سړی ګله وکړي؟ او دغه وفا سره کوچنیانې ښځه دغه چې کابل ته ولاړشي، هندوستان ته ولاړشي، دوی خوشحاله دي چې نارینه تلاشي وکړي که یاد.
د دې پېښې بله قرباني نورزیه شیما وه. نورزیه در څلوېشت کلنه وه او یو نیم کال یې د کندهار په هوایي ډګر کې د تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کړې وه. دې تر لسمه ټولګي زده کړې کړې وې. د دې زوی مرتضی نومیږي چې هغه اوس یو زوی او لور لري. مرتضی د خپلې مور نورزیه په اړه راته وویل چې د پیښې په ورځ یې مور تر موټره ورسوله، خو وروسته ورته تلیفون وسو چې مور یې په ترافیکي حادثه کې ټپي سوې ده او په چینایي روغتون کې ده. مرتضی وایي چې مور ته یې دوه درې ځلې پر تلیفون نامعلومه کسانو تهدیدونه ورکړي وو چې باید خپله دنده پرېږدي، خو دی وایي مور یې دا تهدیدونه دومره جدي ونه نیول. د نورزیه میړه ضعیف دی او کار نه کوي. مرتضی وایي د او مور یې د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ ګټله. مرتضی په دواخانه کې کار کوي. مرتضی له دې پیښې وروسته د خپل ژوند او خپلو اولادو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دی. دی وایي
چې موږ خو دا مشکلات یو څه یو، موږ غواړو چې مثال موږ ته یو بل ځای مثال راکول شي یا مثال بل خوا ته واسي. خپل حالت ما جاني دا ولدا شي د سپلر
پولیسو د نورزیه کورنۍ ته د دې قضیه د پلټنو په اړه هیڅ نه دی ویلي. نجلا نیاز بل ښځه وه چې په دې پیښه کې قربانی سوه. نجلا په کندهار کې زیږیدلې او لویه سوې وه. نجلا 25 کلنه او له 12 ټولګي فارغه وه. د کندهار د هوایي ډګر د ښځینه تلاشۍ په برخه کې یې 2 کاله کار کړی و او تر دې مخکې یې د کډوالو په ریاست کې هم دنده ترسره کړې وه. نجلا د قابلې زده کړې هم کړې وې او څو ځلې یې له یو شمېر موسسو سره سروې هم کړې وې. نجلا د دوو لڼو او دوو زامنو مور وه. میړه یې موټر چلوي. د نجلا له میړه نیاز محمد سره مې د هغې په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې میرمنې ته یې د هیڅ چا لخوا کوم تهدید نه وسوی، خو دی وایي له دې پیښې وروسته د خپلو اولادو پر ژوند بیریږي چې څوک ورته زیان ونه رسوي. دی وایي دولتي خلک ورته د فاتحې لپاره راځي چې دغه کار یې ژوند له نور زیات خطر سره مخامخ کولای سي. دی وایي چې میرمن یې ماښام تر ناوخته پورې ناسته وه او ویل یې خوب نه ورځي، سهار یې روژه نیولې وه. نیاز محمد چنای روختون ته ورغلی وو او دی وای په موټر کې د خپل میرمنې نجلا تسپی د سکول او ټلیفون ومندل. دی وای کوچنیان په مور پسې ډیر ژاړي.
مزګرم راته وای وای مور مو سره جی تا خو به څه کله به وځي پنه راغله دروازه شاته به دروازه به وټه کوله وای هغه د زمنګ مور راغله هیڅ به لیدل نه و چې دروازه به خلاص ورشته هم دا به ولاړ و.
نیاز محمد وای نجلا غشتل په خپل لونو او زامنو زده کړې وکړي او د دی غوندې تکړه او پر خپل پښو ولاړ وي. نیاز محمد وای نجلا ډیره مهربانه شزه و او لوی بلې میرمنې فریدی سره یې د خپل کار په ځای کې په دنده منتلو کې مرسته کړې وه. فریده 22 کلنه وه او په هوایي ډګر کې د شوزو د تلاشي په برخه کې د دندې لومړۍ ورځ و چې پر لاره په ډزو وژل سوه. فریده یوازې لومړۍ زده کړې کړې وې. دا واده سوې وه خو میړه یې له څلورو کلونو راهیسې په نشهیي موادو روږد و. له فریدې دوه زامن او یوه لور پاته سول. د فریدې له مشر ورور لال محمد سره مې د دې په اړه خبرې وکړې. هغه راته وویل چې د فریدې میړه معتاد و او له خپله کوره به یې شیان غلا کول او څوک یې د اولاد د ډوډۍ ګټلو نه درلودل. تر واده مخکې د دې میړه د شاجي لالا نومي قومندان سره کار کاوه او هغه یې پر کورنۍ فشار راوړ چې فریده همدې سړي ته ور واده کړي. د فریدې ورور لال محمد مخکې موټر چلاوه خو اوس بیکاره دی. دی وایي له هیڅ چا سره یې دښمني نه درلوده او مخکې ورته چا تهدید هم نه و کړی. دی وایي
په دې وطن باندې زموږ سرونه قربان دي. خدای چې ناکي پیښې چې زموږ په وطن کې نور خلک یا نور خوندې د خپلې خواري څخه خبر بدره کړي ډېرې ښځې دې لیدلې دي. اوس په دې څخه خبر شوي دي هغه پر شپږ بجې سهار تللې کار ته اوس پراته بجې باندې خپل کار ته روانې دي. بیریږي که یو موټرسایکل بغل پسې وي که یو رکشا بغل پسې وي که یو موټر
پنځوس کلنه شفیقه رسولی هم له هغو ښځو څخه یوه وه چې په کندهار کې د جمعې په ورځ په ډزو ووژل سوه. دې په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې له درو کلونو راهیسې کار کاوه. شفیقې لیک لوست کولای سو. د واده یې دیرش کاله کېدل. درې لوڼې او درې زامن یې درلودل. شفیقې د زړه ناروغي درلوده او کله چې میړه ته له روغتونه تلیفون وسو هغه داسې فکر کړی و چې د خپلې ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل سوې ده. د شفیقې میړه محمد انور راته وویل چې تر دې پیښې مخکې ورته هیڅ چا تهدید نه و کړی. دی وایي
پولیس خو موږ ته جواب نه دی ویلي. هغه الله خو نو چرکي حمله سوې ده او داسې دی داسې په هغه ځای کې چې کم اسکر و هغه دغه وویل چې هغه کوم چا چې ټکان کړي دي داسې توپانچې وې چې تکې نه اورېدل کېدی چې موږ نه خبر شوي د دا رقم بیان.
د شفیقې میړه محمد انور مخکې د ننبایي کار کاوه خو اوس بیکاره دی او له حکومت غواړي چې ورته کومه دنده ورکړي چې د شفیقې لمړنې وروسته د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړای سي. دی وایي میرمنې له مجبورۍ په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې کار کاوه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د ګردي غو زیارت نوم به مو حتمی اوریدلې وي. دغه زیارت ته خلک د زیړی ناروغان بیاي او هلته د خوردی او بندونو په واسطه درملنه کوي. د ګردي غو زیارت په ننګرهار کې موقعیت لري. دا زیارت څه مخینه لري او یا د زیړی ناروغان پکې خکېږي او کڅنګه؟
دا تقریبا د 1500 کال مخکې زیارت دی. نو د شخص نوم اصلا غوث ده دی
په زیړی کې خدا شینش لکه دوی کوم پریزونه ورکه وچه ډوډۍ ورته ورکه در څلوي خرز پوری پریز اوسي. دا د لپاره نه ده خو دا باید ډاکټر ته لاړ شي. د دې خپل متخصصین دي باید
موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د ګردی غو زیارت ته ځانګړي کړی ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړی.
درن
اوریدونکو کله چې د جلال آباد له خاره د تورخم په طرف حرکت کوي ل شاوخوا 15 کیلومتر مزل ورسته د مومندری ولسوالۍ راځي. دلته د جلال آباد تورخم د لوی لارې په سر یو لوی هدیره موجوده ده چې دا هدیره او ورسره یو زیارت د ګردی غوث په نوم یادیږي. د دغه زیارت پر وړاندې دا عقیده موجوده ده چې دلته د تور سپین او زیړ زیړی ناروغانو درملنه یوازې د څو بندونو په واسطه کیږي. نجیب الله درویش وای چې ګردی غو زیارت دی و عارف او صوفی و چې سلګونه کاله په خوا په دغه سیمه کې میشت وو. نو موړې زیاتوي
ګردی غو زیارت چې دی د تاریخ چې څومره قدامت لري او څومره د لرغونې دی دا تقریبا د 500 کالو مخکې زیارت دی. نو د شخص نوم اصلا غو نه دی دا بلکې په طریقه او تصوف کې یو شخصیت دی شوې دی چې دا په مقام د غوثیت کې دا خپل په مقام د غوثیت کې او په طریقه د قدری شریف کې ډېر په خپل وخت کې ډېر یو ښه عالم ډېر ښه فضیلت ما او ډېر یو باروسوخه شخصیت دی شوې دی چې په ما منطقي کې په مومندرۍ کې د موردین او مخلصین درو ده او بل وفات نه د زیارت نه خلق توسل او تبرک کوي اخلي او بعض کسان زی د خپل ماشومان لپاره زیړای لپاره نونو تکلیفونه لپاره بندونه اخلي او واته کوم ملنګان کوم مجاورین چې د خلق ته دواګانې هغه ورکوي.
د دې په خبره چې د ګردی غوث په اړه دا عقیده موجوده ده چې د ګردی غوث له زیارت کولو وروسته د دې لمسیان لوري ناروغانو ته دمشوي بندونه د زیړی ناروغي خکوي او یا هم که د کوم کس دغه بند په غاړه وي نو د زیړی له ناروغۍ بچ کیږي. شپېته کلن رحمت الله چې د ګردی غوث زیارت سره نږدې اوسي وایي چې هر ورځ دغه زیارت ته ناروغان راځي او د خپلې ناروغۍ د درملنې لپاره بندون اخلي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي د اورېدو بلنه یې درکوو.
بس دا د ولي او د اورېدو داسې عقیده په عقیده باندې برابر دغه شخص په دغه ځای کې اوسېدو ډیر په خانه د ډیر د پوخا زمانه نه پم دې چې اوسېدو وسېدو دغه بندونه وای کول د زیړی بند زیړې بچا باندې ورګي دلته به وراله بس بند به ورته وکي
هغه وخت کې ډاکټران وو نو کڅنګ
یاره د سه ډاکټران د سه وو د سه کم کم وو د سه ډیر نه وکنه اکثره د طبيبان وو د بابت به کول د دې بوټو دغه نه به دغه راخستله دې نه به د وی جوړول او کافي به جوړول دا به ورکولې او بس په هغه سیستم باندې بس د خلک بور سره خکیده دا په دغه ځای کې ډیر پوخانه پاتې شوی او پام دې ځای کې پام دې روزه کې پام دې ځای کې وفات شوی مو بیا د کم خلک رالو بس د خو په درنوي سره په دغه سره په دغه ځای کې خخ کې او بس یو جنډي پیو دروله عقیده برابر و دغه دم دوی لګیدل په خلکو باندې په زیړی باندې
لری کې دوه جوړان پیدا شوی کنه
لکه دای چې و د منجورانو دغه دندې په دغه کې د مریدان وایدو لکه ما مریدان لری کند دا ور سره وبسندو ته به اجازه ورکړله او بس وصیت ورته وکي بس دغه بندونه تاسو کوي بس ورکوي ما درته اجازه ده اما وسم دغه میاغان نو میګي میاغان په نوم باندې خلک دي هم دغه میاغان اوس بندونه هم جوړي په دغه د سرک په دی غاړه په دی روزه کې ناسي سو کوم د سیته نو وړو سو کورزي ما غ زیارت کوي
او پیسیم سو ورکی
بس کچا ورکړي ورکړي به کنه غوړي نه
احمد نبی بیا د خپل یو گاونډي کې سکوي چې د ماري ناروغي درلوده او د غ زیارت ته په ورتک سره ناروغ جوړ شو
ل جلال آباد خانه چې وزه تر هم پلو شیدې د غلطه ګردی غاص په نوم زیارت ده لارو ته ګرځیدل ده مومندري ورسول سره لارو ته لا خاص کچره دي چپ لاس لارو ګرځیدل ده عملته ګردی غاص زیارت ده ډېر افاق شخصیت چې میالي صاحب شاګرد خلک وایي او هغه د زیړی لپاره خلک ورځي او د غل لپاره د خورازک لپاره خو د خورازک مخ په لوري د چې د یو مشروم د موږ په قومونو کې هغه ایت نه کېد ډیر وخت خورازک دوام کړو نو د چور الله لګي مال ګرته پښتون کې واچول او لګي د خټاند منجور په وته بله یو باندې ورته کې ډیر وخت تار او په کې لرګي لرګي وړه کېړه کې سړي کړی ټومبلې هغه چې پښتون کې ورته چو پوک نو خلاص را د شخصیت په پاکوالي سره د خورازک مکمل جوړ
د وای چې دغه زیارت ځنګړي عقیده لري او د تقدس پسترګ ګوري د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو میراجان سخاوي وای چې ګردی غوث په بند کې راغلي کسان باید ځنګړي پرهیز وکړي
هلتا خلک مریضان ورزی د زیړی والا مریضان چې کوم دي دا ورزیو هلتا ولا غمنجاوران د زیارت چې دی غوړ یو دغه کې بند ورته کوي او غاړ کې ولا چی نور خې کېدون کې غلو ذات ته خو یو هغه مګې مولا د کوي چې هغه ولا ور کوي څنګه یو بند ولا غاړ کې ور چی دا ور کوي بس پاریز ولا خې چې دا هغه خو مثال دا وخره دا مخره دا وخره دا سی پاریز ورته خې
دغه په خبره چې تر اوسه ډیر کسان لیدل چی د زیړی د ناروغي د درملین لپاره د زیارت تتللی خو تر اوسه پوری یو هم نه دی خښوي سخاوی زیاتوي چې زیارت له دا ډول تګه باید خلک ځان وساتي
زیارت له تک خو دا د پیغمبر اسلام د لغه نمو خو کار نه دی چې دا لړ شي ځکه چې زیارت له تک زیارت خو سړی لړ شي دوا وکي دغه مړو مردگان دي دغه لپاره دوا وکي نه دی د لپاره چې سړی لړ شي ځان دغه وکي چې ولا زو زیړی می دی یا می بلشه دی بلشه دی زب خشم خو کوم کې خو لوی ذات دی نو زما دغه د زیارت له په دې باره کې څوک لړ نشي
د داخله ناروغي او معالج ډاکټر امین بیا وایي چې یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې د زیړی په بند خښوي دي خو د یادو کسانو د هکېدا ایوازینې لامل پرهیز دی
کوم ته خبر داسې ده چې هغه په خپل باندې دوی ته غټ پرهیز ورکي او په زیړی کې خداس شینش لکه دوی کوم پرهیزونه ورکي وچه ډوډۍ ورته ورکي در څلوي خرز پورې پرهیز وسی دا د لپاره نه ده خو دا باید ډاکټر ته لاړ شي د دې خپل متخصصین دي باید دا غوښ د سیننه ده چې په دې معنی چې ولاته پرهیز وکړه به جوړ شي زیاتره مریضان موږ ته راځي هغه په دې طریقه باندې جوړ شي هغه مریضان راځي چې وایي زیړی په بند باندې جوړ شم دا غوي د وجود انټي باډي کوي وي هغه پرهیز کوي هغه جوړیږي ورسره
دی وایي چې د زیړی ناروغان باید کوشش وکړي چې په خپل وخت ډاکټر ته لاړ او کچيري لار نشي نو زیګري له نورستونځ سره مخ کیدلی شي
خپل زیړی د پاره دومره پریزم نشي لکه سم چې د خلک وچه ډوډۍ او دا شان ورته ورکی او پریز دې د پاره زیات وړونه زیات پریز دې او زیات د مالګین شان چې دا ور باندې بندي او د دې لپاره خپل دواګان استعمال کې باید مریض دوا استعمال کې او استراحت ورسره وکړي ځکه دا خپل په ځیګر باندې تاثیر غورځي او ځیګر خو یو مهم عضو د وجود ده او ځیګر چې کله د منځ لاړ شي د وجود انټي باډي کمزوري کیږي او بعضي مریضیاګان شي ډیر زیات تاثیر په بدن باندې غورځي
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو مولا رحیم الله بیا وایي چې زیارت ته دا ډول تک چې لمړیو څخه مرسته وغواړي کوم دیني اساس نه لري بلکې دا چاره له ګناه خالی نه ده او له لوی الله جل جلاله سره شریک پیدا کول دي
زیارت ته تک بالکل مطلق نه روا ده خو مگر چې زیارت ته زما یا بل شهید ته یا بل ته دعا کوم ول رب العزت ته دعا کوم چې هغه مرض کل جهان پاچیان چان نشی لري کولی او بدون دی رب العزت نه مواره او هغه پیدا کړی او هغه جمړه کول کی ژوند دی کول کی اعلی وای چې ته ما پیدا کړی ک زیارت متبر دی ک زم متبر ما اعلی وای چې زم متبر ما چې سبحان رب الاعلی د ما نه وچت او بلند بل نشت او د کل جهان پاچایم او ان الله علی کل شیء قدیر زه په هر شی قادرم
د زیاتوی چې مولا امامان باید په خپل جمعهتونو کې زیارت ته دا ډول تک پر وړاندې تبلیغ وکړي او خلک دا ډول شرک څخه وژغوري
درنو اوریدونکو د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو سم خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
قرار